قلب آسیا و اسلام آباد هم بحث خواهیم کرد. با ما باشید و حالا نوبت خبرها رسیده. پس از خبرها با شما برمیگردیم با برنامه زیر آسمان کبود.
لمړی دی افغانستان خبرونه صفی الله ستانک زیر وړاندې کوي.
سلام ده خبرونو سره ټکی ده. کابل د لومړی امنیتي حوزې په منډوي کې له څو ساعتونو وروسته ورلګیدنه مهر شوې ده، خو ویل کېږي چې په میلیونونه افغانیو تاوان سوداګرو ته اوښتی دی. دفاع وزارت چارواکي وایي په میدان وردګ ولایت کې د یو شمېر خلکو د مرګ ژوبلې په اړه خواشینی دی او د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی. افغان حکومت وایي پاکستان باید له تروریزم سره په مبارزه کې صادق اوسي. پوره خبرونه د کابل د لومړی امنیتي حوزې په منډوي کې اور لګیدنه له څو ساعتونو وروسته مهار شوه. د کابل امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی په سیمه کې رسنیو ته وویل چې په دې اور لګیدنه کې چېرل شاوخوا یو لسو بجو د برېښنا د مزدو شارټۍ په نتیجه کې پیل شوه، څلور ساعته دوام وکړ او یو مارکیټ په بشپړه توګه پکې وسوځید. خو د اور وژنې د عملیاتو یو مسؤول محمد عظیم ریخیل ازادي راډیو ته وویل چې د اور وژنې پر مهال د دوی شپږ کارکوونکي ټپیان شوي دي. په دې پیښه کې یو مارکیټ چې څپلۍ او بوټان پکې خرڅېدل په بشپړه توګه سوځېدلی او په دوو نورو مارکیټونو کې ځینو دوکانونو ته زیان رسېدلی چې د دوکاندارانو په خبره په میلیونونه افغانۍ تاوان وراوښتی دی. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي په میدان وردګ ولایت کې د یو شمېر خلکو د مرګ ژوبلې په اړه خواشینی دی او د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. د دغه وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی دنده لري، سو د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ په سلطان خېلو سیمه کې د لسو کسانو د وژل کېدو او د شپږو نورو د ټپي کېدو مسأله وڅېړي.
کومه پیښه چې د میدان وردګ په ولایت کې رامنځته شوې ده، د دفاع وزارت رهبری هیئت خواشینی دی او د دې لپاره د دفاع وزارت سرپرست وزیر یو مکمل کمیسیون ټاکلی دی تر څو موضوع ډلې نږدې وڅېړي او څوک چې عاملین دي هغوی د قانون منګولو ته وسپاري.
د میدان وردګ د ولایتي شورا منشي شریف الله هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د عامو خلکو ته په یوې مدرسې باندې د ملي اردو د یوه هوان په لګېدو سره مرګ ژوبله اوښتې ده. په ولسي جرګه کې هم نن په دې اړه یو شمېر وکیلانو څرګندونې وکړې او د دې پیښې د غندلو تر څنګ یې له افغان چارواکو د سپیناوي غوښتنه وکړه. افغان حکومت وایي چې پاکستان د طالبانو د مشرۍ د تنظیم هڅه کوي دا کار له تروریزم سره په مبارزه کې اغېزمن نشي تمامېدلی. د حکومت د اجرایه ریاست یو ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته دا خبره وکړه او ویل چې تر هغو چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې صادق او نه اوسي، افغان حکومت به تند دریز ولري. د حکومت اجرایه ریاست مرستیال ویان په داسې حال کې دغه خبرې وکړې چې د هند سفیر ویلي پاکستان غواړي د حقاني شبکه نړیوالو ته د طالبانو د مشرتابه په نوم اوروپیژني. د چارو څېړونکي بیا وایي حقاني شبکه هم د جګړې او هم د سولې د خبرو په ډګر کې د پاکستان لپاره ډېر اهمیت لري، نو ځکه غواړي ورباندې زیاته پانګونه وکړي. او ورسته خبر هم دا چې ولسی جرګې په ټولنیزو رسنیو کې د ملي امنیت عمومي ریاست د عمومي رئیس رحمت الله نبیل د استعفا په اړه رپورټونه خبرېدل د ځینو هیوادونو د سی او بللي. د جرګې دویم رسیال نذیر احمد زینن په عمومي غونډه کې ویل چې ښاغلی نبیل په خپل دنده کې دی او د ځینو ټولنیزو رسنیو د پردیو په لمسون د هغه د استعفا په اړه رپورټونه خبر کړي. د ولسی جرګې غړي ویل چې د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې له هرې ممکنې لارې په هیواد کې بیلابیل اندېښنو ته لمن ووهي. د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر تر اوروي.
د عراق صدر اعظم پر ترکیه اعتراض وکړ چې د عراق په شمال کې موصل ته نږدې د هغو عراقي ځواکونو د روزنې لپاره پوځیان استولې دي چې له داعش سره جنګیږي. حیدر علي بادي په یو بیان کې چې نن خبر سو ویل دي چې دا ځواکونه باید ژر تر ژره له عراق ووزي. علي بادي زیاته کړه چې د یو کنډک ترکیه ځواکونو داخلېدل شمالي ولایت نه نواته لزغروالو ګاډو او ټانکونو سره د عراق پر ارضي تمامیت تیري دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هم د نږدې یو نیم سل ترکی پوځیانو او 25 ټانکونو داخلېدل عراق خاوري ته تیرای وباله او رویترز اژانس ته وویل چې هر څوک چې په عراق کې د مرکزی حکومت له همکاري پرته پوځي عملیات کوي هغه په بغداد ته د منلو نه وي. ترکی سرچینې بیا وایي چې د دوی پوځیان تیر ورځ په عراق کې ځای پر ځای سول، څو د موصل ښار ته څیرمه عراقي ځواکونه وروزي. ترکی سرچینې وایي دوی مخکې هم د عراق په کردستان سیمه کې پوځیان لرل او د امریکا متحده ایالاتونو او نور هیوادونو چې له داعش سره په جګړه کې ښکیل دي د انقرې له دې هڅې خبر دي. امریکایي چارواکو په واشنگتن کې وویل دوی په عراق کې د ترکیې له پوځي خلې خبر دی، خو د داعش پر ضد عراق په شمال کې د ائتلافي ځواکونو عملیاتو سره د ترکیه هڅې همغږی نه دي. راپورونه وای په لبنان کې درې تنه هغه مال وژل سو چې یو کس د پر کور د پاوز د عملیاتو پر مهال ځان ولوزوه. دغه مشکو کس له ځان سره خپل میرمن او مور هم وژل. په دې پېښه کې لږ تر لږه لس نور ټپیان سو چې څلورې امنیتي ځواکونه و. دا پېښه نن په دیر امار شارګوټ کې سوي چې د ترابلس شمال ختیځ ته پروت دی. تیر میاشت په بیروت کې پر یوې سوداګریزې او استوګنیزې سیمې چې له ګڼه ګوڼې ډکه و دوی ځانمرګ چاودنې وسوي چې څلور څلوېښت کسان پکې وژل سو او د اسلامي دولت ډلې مسؤلیت واخیست. له هغه وروسته د لبنان پوځ په ټول هیواد کې د مشکوکو افرادو د نیولو لړۍ پیل کړه. تیر اونۍ په لبنان کې یوې محکمې شپږ ویشتنه له اسلامي دولت ډلې سره په تړاو تورن کړې چې درویشتو تنو یې په مستقیم ډول د بیروت په چاودنو کې لاس درلود. نیویارک ټایمز په یو غیر معمولي اقدام سره د خپلې نننۍ ګڼې د مخ پاڼې سرمقاله هغې غوښتنې ته ځانګړې کړې چې په امریکا کې د وسلو د کنټرول لپاره د یو لا سخت قانون په اړه سوې ده. د ډسمبر د پنځمې یعنی نن ورځې په سرمقاله کې د هغې وسلې د کارولو د غیر قانوني کېدو غوښتنه سوې چې روانه اونۍ په کالیفورنیا کې وکارول سوه او څوارلس کسان ووژل سوه. اف بی آی یا د امریکا فدرالي تحقیقاتي اداره وایي دوی دا کړنه د یوه تروریستي اقدام په توګه څېړي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست پرون په واشنګټن کې بې خبري غونډې ته په دې اړه وویل:
The FBI is leading this investigation, as the president said yesterday.
د وی د امریکا فدرالي تحقیقاتي اداره اف بی آی ورسته لاغه د دې پلاتونو مشري اخیسته چې ولسمشر باراک اوباما د دسمبر پر دریمه ویل چې احتمال سته د یو تروریستي برید وسی. ولسمشر خپل د ملي امنیت سلاکار د تروریزم په وړاندې د مبارزې لوړ پوړی سلاکار لوی څارنوال د اف بی آی مشر او د ملي امنیت مرستیال مشر ورغوښتي و چې د دې پیښې په اړه معلومات واخلي چې واقعا څه پېښ شوي دي او د پیښې عمق درک کړي. په دې پیښه کې سید رضوان فاروق او تشفین ملک چې یو واده سوی جوړه ده په قانوني ډول پلورل سوی وسلې څخه په استفادې ډزې کړې دي. دغه جوړې همدارس نیمه اتوماتیک تفنګچې هم درلودې. امریکایي چارواکي وایي باور یې دا دی چې ملک د اسلامي دولت ډلې یو مشر ته بیعت کړی وو. د نیویارک ټایمز په نننۍ سرمقاله کې ویل سوی چې د ملکي کسانو لپاره د دې ډول وسلو درلودل باید غیر قانوني سي. یو بنفوزه روحانی ایرانی مشر پر هغه څه انتقاد کړی چې د په ایران کې د شوزو د کارونو ډیرواله یادوي او په دې کې د ولسمشر حسن روحانی پر پالیسیو انتقاد کړی دی. آیت الله سید یوسف طباطبایی نجات په اصفهان کې د خبرو پر مهال ویلي چې ولې خلک دومره د شوزو پر کارونو ټینګار کوي په داسې حال کې چې زموږ ډیری نارینه بیکاره دي. ایرانی رسنیو نن د هغه له خولې لیکلي چې وایي په یو اسلامي هیواد کې نارینه باید د شوزو ملاتړ وي نه د دې برعکس. هغه د ولسمشر روحانی پر پالیسیو انتقاد وکړ چې شوزو ته وده ورکوي په تیره بیا دا چې هغوی په سیاسي برخو کې کار ته هڅوي. طباطبایی نجات وایي کار لرونکي میرمنو خپلواکي ترلاسه کړې او په دې سره په هغه هیواد کې د طلاق کچه هم ډیره سوې ده. دوی د کورنیو ستونزو د مخنیوي لپاره وړاندیز کوي چې په وزارتونو کمپنیو او نورو ورته ځایونو کې د شوزو پر کار بندیز ولګول سي. او جرمنی هغه استرالیایي وګړی له خپل هیواد باسي چې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنگیدو لپاره له یوې کورد ملیشي ډلې سره یو ځای سوی دی. دا خبرې نن د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت کړې ده. استرالیایي رسنیو راپور ورکړی چې اشلی دایبل هغه مال په جرمنی کې ونیول سو چې له جګړې څخه د رخصتۍ لپاره یې اروپا ته سفر کړی و. دا څرګندونه ده چې دایبل به د استرالیا د قانون سره سم سزا وویني که څنګه. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات له نجیبې زمان خاورو.
د هوا پیژندنې نړیوالې درو د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو د هوا حالت اټکل د سانتیګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان وریځوي د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 2 درجه. په کندهار کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 1 درجه. په هرات کې به اسمان وریځوي د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 1. په مزار شریف ښار کې به اسمان وریځوي د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 3. په جلال آباد کې به اسمان راګوی د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 14. په غزنی او ګردیز ښارونو کې به اسمان وریځوي. په غزنی کې د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 1. په ګردیز کې د تودوخې لوړ درجه 12 ټیټه 2 درجه اټکل شوی ده. په بامیان کې به اسمان شین وي خو هوا به نسبت نورو ښارونو ته سړه وي د تودوخې لوړ درجه 0 ټیټه 8. په بدخشان کې هم هوا سړه ده اسمان یې شین دی د تودوخې لوړ درجه 3 ټیټه منفي 14 اټکل شوی ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
با با سلام و روز بخیر، دوباره در این برنامه زیر آسمان کبود من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما هستیم. نشر خبر کشته شدن ملا اختر محمد منصور در برخورد با یکی از قماندانان طالبان یکی دیگر از نشانه های اختلافات شدید میان طالبان است. این اختلافات در بعضی موارد مذاکرات احتمالی صلح با حکومت افغانستان را پیچیده تر می سازد، اما بعضی ها باور دارند که شاید سبب تضعیف طالبان شود و فرماندهان این گروه در همشکسته را مجبور به مذاکرات صلح سازد. از سوی هم رئیس جمهور افغانستان پس از تقاضاهای مکرر حاضر شد تا با صدر اعظم پاکستان در فرانسه ملاقات کند و موضوع مورد بحث آنها هم سرکوبی طالبان و جستجوی راه‌های مذاکرات صلح با آنها بود. در این برنامه زیر آسمان کبود روی این بحث می‌کنیم که آیا موقف نسبتاً جدی محمد اشرف غنی در این خصوص می‌تواند گره‌گشای مذاکرات صلح باشد؟ با آقای غنی پاکستان را وادار به همکاری صادقانه در پروسه صلح افغانستان خواهد ساخت؟
بله، لکه څنګه چې امید مرزبان در تول د دې خبرونه پترس کې په دې خبرې کې و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې په پروسې په بیا پیلولو موافقه شوې ده او همداراز په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس جوړی شي. د افغانستان او پاکستان مشرانو تیرونی په پاریس کې موافقه وکړه چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې بل پړاو خبرې دی پیل شي. د سولې لومړی پړاو خبرې د 6 کال د جولای په 8 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری شارګي کې وشوې، خو دوهم پړاوې چې ټاکل شوې وه د جولای په 1 شمه وشي. ظاهرا د طالبانو د مشر د مړینې د خبر د اعلانېدو له کبله وځنډېدې چې لا هم ځنډېدلې دي. اوس چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو بیا د سولې د بهیر پر پیلولو سلا کړې، د طالبانو د یوې څانګې د مشر ملا اختر محمد منصور د ټپې کېدو او حتی وژل کېدو راپورونه ورکول کېږي. که دا مسئله د سولې د خبرو له پیلېدو سره تړاو لري او که یې نه لري، مګر یو شی ښکاروي او هغه دا دی چې د طالبانو ترمنځ درز او اختلاف زیات شوی دی او دا خامخا د سولې پر پروسې اغیز لرلی شي. په همدې حال کې ټاکل شوی دی چې په راتلونکو ورځو کې اسلام آباد د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس کوربه وي. په دې کانفرنس کې چې د بهرنیو چارو وزیرانو په سویه جوړی شي، شاید افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون وکړي. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ښاغلی شکیب مستغنی، د سیاسي چارو کارپو عباسین بریال، د سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستانی او همدارس د چارو کارپو ښاغلی نظر محمد مطمئن. ټول میلمنو ته هرکلی وایم.
با تشکر از مهمانایی که در این برنامه تشریف آوردن، در این بحث شرکت دارن و با تشکر از شنونده های عزیز که رادیو آزادی و برنامه زیر آسمان کبود را میشنوند. تا لحظات بعد تلفن های رادیو آزادی را هم به شما اعلان خواهیم کرد که به این تلفن ها تماس بگیرین و در برنامه سهیم شوین. و اما اگر تلفن افغان بیسیم دارین، از همین حالا میتونین پیام و گفتنی و سوالتان را به شماره 818 اس ام اس بکنین، به ما میرسه. و روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم میتونین پیام و گفتنی تان را بنویسین تا ما این پیام هایتان را با مهمان ها و دیگر شنونده ها در میان بگذاریم. جناب آقای عباسین بریال، نویسنده و کارشناس افغان، را در استودیو با خود داریم. جناب بریال صاحب، با شما شروع میکنیم. دوباره خوش آمدین به این برنامه. موضوعی که رئیس جمهور افغانستان اختیار کرده، در اصل میتونیم بگوییم آغازگر یک تغییر در شیوه برخورد حکومت افغانستان برای رسیدن به صلح هست؟
د افغان دولت لپاره بل د سی لار پاتې نشوه چې هغه د وکولې شي د طالبانو د فشار راوړلو یا په افغانستان کې د ثبات رامنځته کولو لپاره د موثر وګسیږي. هغه چې موږ ورته د سولې اصطلاح کارو، اوس د پاکستان سره د یوې معاملې سرحد ته رسېدلې ده او طرف هم ډېر واضح دی. پاکستان هم اوس کوشش نه کوي د تیر په څېر هغسې هڅه وکړي چې ووایي چې موږ په طالبانو هومره تسلط نه لرو، مګر کوښښ به وکړو چې هغوی خبرو ته کښېنو. پاکستان په وروستیو کې او په ځانګړې توګه ولسمه نواز شریف وویل چې موږ تیار یو دې ته چې طالبان خبرو ته حاضر کړو، کوشش کوو په طالبانو چې څومره موږ تسلط لرو او تاسو د دغه سولې د دې پروسې ملاتړ وکړئ. دویم دریم پړاو باید شروع شي. خو اوس پاکستان کې یوه بله مسله هم ډېره زیاته مهمه. ځینې دوستان سوال کوي چې کېدای شي پاکستان په خپله په لوی لاس کوښښ کوي چې طالبان په ډېر بېلابېلو ډلو وویشي او له هغوی څخه د سولې لوری ته راپوره کړي، مګر زه فکر کوم پاکستان اوس د دې هڅه کوي چې د طالبانو یو واحد آدرس رامنځته کړي. د همدې دپاره د دوی د اختر منصور په ټاکلو کې ډیر رول درلودو د امدید لپاره چې امریکایان هم دي تقانی کې چې مونږ په واقعي سوله باندې چې ټول ډلې پکې داخلي دي د زمينه مساعده وو نو د حقانی زوی د دې ډلې د مرسیال په توګه وټاکلو. مګر ډیر زر دوی خپل پاکستان هم لیدل چې د بل توله په درنې دوه د مل اختر منصور مخالف طالبان او هغه ډلې چې څومره نفوذ کاوه څومره هغوی ښکاره کېدل دا د پاکستان لپاره په یو شواخون بدل شو، ځکه دوی نشوای کوی په خورو ور ادرسونو د افغانستان د دولت سره یوه معامله وکړي. باید یو توحیدي ادرس وړاندې کړي چې د هغې طریقه وکولی شي سوله وکوی شي. وروسته وروسته چې دا وضعیت په ترینګل کېدو شو طالبان په بېلابېلو برخو حتی په ځینو مواردو کې دوی په خپل منځ کې په جګړه واوښتل، پاکستان د یو ستونزې سره مخامخ شو. داسې ویل کېږي چې د اختر منصور په ټپي کېدو وژنه یا په عامه توګه د صحنې څخه په ایستلو کې د پاکستان لاس دی. څوک کوخه کوي وز دوی په منځ کې درېم غړی مشر رامنځته کړي د دې لپاره زمينه مساعده کی او هغه باندې بیا دوی تسلط ولري چې په خپل خوخه د سولې په نامه دغه نوی تعامل تر مخته کی. او زه فکر کوم دا کار تر یو اندازې پورې عیني شواهد هم لري.
پس میتونن ایره یک اقدام عملی پاکستان در قسمت کمک به برنامه یا پروسه صلح افغانستان بنامین؟
خب په پاکستان کې دوه عمده ستونزې وجود لري. دا د چې پاوز د طالبانو په اړه باندې جدي خواخوږي لري او خپل پلانونه لري، اما ملکی حکومت چې کومې هڅې کوي هغه زه فکر کوم دا چې تر کومه حده پورې مونږ ورته خوشبینانه اوسېږو یو څه به ستونزمنه وي څه نتیجه ورکړي. دوه عمده عوامل دي. یو دا دی چې داعش په دې وختو کې ډېر په قوت سره پراخ کېدو دی. حتی د طالبانو ډېر غړي چې د سرنوشت ستونزې سره مخامخ دي سوکه سوکه د داعش خوا ته ټېله کېږي. دویمه خبره دا ده چې په پاکستان باندې یو سلسله فشارونه بیروني دي او هغه په وروستیو کې په اسلام آباد کې تاسو داسې یوې پټې ناستې ستې په اړه شاید راپورونه ترلاسه کړي وي چې روسي چینی او ایراني چارواکي پکې وو او د هغوی غوښتنه دا وه چې طالبان باید دومره قوي شي چې په افغانستان کې د داعش د جنګیالیو پر ضد وجنګېږي او داعش په صحنه کې د طالبانو د طریقه کمزوري کړي. د دې لپاره هلې ځلې کېدلې. دا چې اوس هغه فشارونه په څومره حد کې پاتې کېدای شي یوازې دا د داعش د کمزوري کولو لپاره طالبان برجسته کېږي بیرته او که د افغانستان د سولې په برخه کې دې برخه کې دغه لومړی نظر یو څه غشتلی دی چې دوی د داعش نه پاکستان زما په باور هغومره مسؤول نه دی او د دوی د ګټو دومره تمثیل نه کوي به ونه کوي لکه څومره چې طالبانو کول.
ډېره زیاته مننه بریال صاحب. ښاغلی نصر محمد مطمئن، ستاسو نظر د ولسمشر غني د سیاست یا دریس په ارتباط سره کوم فکر وی؟ ښاغلی غنی په پیل کې له پاکستان سره اړیکې ډیر نږدې کړې او د سولې مسله ډیر جدي ونیوله، خو وروسته چې داسې احساس کړ چې پاکستان په دې برخه کې صادق نه دی نو بیرته لری شو له پاکستان څخه او حتی ویل چې پاکستان په ځلونو وویل چې د سولې د مذاکرو د بیا پیلولو لپاره تیار دی او غواړي چې کوربه اوسي لیکن مثبت ځواب یې ور نه کړ. اوس یو قسم پاکستان بیا بیا غوښتنه کوي او افغانستان شا شاته کیږي. ستاسو په نظر دا دریز مناسب دی؟
تاسو او د میز ګډونوالو د راډیو اوریدونکو ته سلامونه. ډاکټر صاحب اشرف غنی چې په جرمني کې له مرکل سره کومه ناسته لرله دغه ناست د سیمال میږي چې اصلا خبره بل طرف ته روانه ده. هلته ولسمشر ویلی دی چې لومړی موږ سوله له پاکستان سره کوو او پاکستان سره په ستونزه کې یو. پاکستان په تیر یو کال کې هغه کړنې یا وعدې چې دوی موږ سره منلې وې هغه عملي نه کړلې او دومره غوښتنه یا دومره خبره ادا کړې ده چې وروسته د پاکستان له سولې نه بیا له طالبانو له بیلابیلو ډلو سره چې هغوی تسلیم شي او څومره واک لري یا دوی څومره امتیازات غواړي په هغه ډول ورسره خبره وکړو. او درېمه خطرناک خبره دا چې ګډه مبارزه د ترهګرۍ په ضد باندې که کله د سولې خبره کیږي کله سړی وایي چې زه سوله کوم بیا خو ګډې مبارزې ته له هغه وروسته اړتیا نشته. او دا چې د طالبانو د بیلابیلو ډلو نمونه له سو وخت راهیسه یادیږي د پردې معنا ده چې د سولې په اړه باندې لا هم مشکلات دي. موږ به وګورو که چیرته رښتیا هم ډاکټر صاحب اشرف غنی او افغان حکومت په رښتینې ډول د سولې په خاطر باندې له پاکستان څخه خپوي نو په نهم د دسمبر به چې د اسیا زړه کانفرنس دلته به دی بایکاټ اعلان کړي هغه ډول فشار به پر پاکستان باندې وي چې نړیوال بم فشار باندې راولي او پاکستان به ټول نړۍ ته وشرمیږي خو که چیرته د اشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي او پاکستان په انګور اډه کې الته دروازه جوړوي، پاکستان د افغانستان په مسایلو کې لا هم نفوذ لري، نو بیا سړی باور نسی کولای چې دا مسله د سولې خبر ده، بلکې زه فکر کوم چې په پټه باندې د افغانستان او پاکستان اړیکه هم رم خراب نه دی لکه ولسته چې دا وانه مات کیږي، او تر څو چې د سولې لپاره افغان ولسمشر یا افغان حکومت چې په ار کې اختلاف ته اراده ونه لري، ژمنتیا ولري، دا که په پاریس کې وي، دا که په جرمنی کې وي، دا به د سولې لپاره ډیره زمینه مساعده نه کړي.
جناب مطمئن صاحب، هدف شما از این که حکومت افغانستان خیلی به اصطلاح شما استفاده کرده این لیوالتی ها نداره به صلح چی هست؟ یعنی چی باید بکنه که نشان بده که صلح میخواه واقعا؟ تا به حال حکومت افغانستان در هر جایی که رفته، مخصوصا رئیس جمهور و دیگر رهبرای حکومت، همواره از گفتگوهای صلح از جدیت خود در این قسمت صحبت کردن.
و یو شعار د موج ولیدلو چې د انتخاباتو نمخ کې ولسمشر دا شعار کاوه چې زه لومړی توپ سولې ته ورکوم او زه لبل چا سره حکومت نه جوړوم، خو په عمل کې دواړه دا هغه څه چې ویل هغه ونه سولو، چې کله ارګ ته ورسېدی ویلې چې زه لومړی پر امنیت باندې خبره کوم، امنیت قوي کوم، هغه د موږ ولیدو چې امنیت کې کندوز له لاسه ووتی، او بیا ویلې چې زه په اقتصاد کې اقتصاد ته کار کوم. موږ ولیدلو چې په لکونو ځوانان له افغانستان نه د بیکاري له امله تیښته کوي، او درېمې بیا سوله کړله. همدا ډول هم لیدلو چې یو داسې حکومت یې جوړ کړی چې دوی په خپل هم مشکلات لري، اوس هم تر اوسه پورې داسې کوم څه موږ نه دي لیدلي چې هغه دې په عملن کې افغان حکومت ویلی وي، یا دې د هغوی دغه غوښتنې رښتینه کې چې دوی د سولې لپاره کار کوي. شه طالبان خو د قطر کې دفتر لري، یا د طالبانو ډله ده په تیر یو کال یا د یو کال نه زیاته موده ووتله، یو ځلې ناسته وسوله، بیا دا ناستې ولې ودرېدلې؟ نو د دې نه معلومیږي چې تر اوسه هم بین الافغاني تفاهم ته اراده نشته.
طالبانو ارزل ویلي چې دوی له افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. ما یو ځل پاکستان مجبور کړل چې خبرې وکړي، بیا ویلي چې نور له افغان حکومت سره خبرې نه کوي، دوی له امریکایانو سره خبرې کوي.
کدا خبره یینو بیا افغان حکومت ولې پاکستان ته وای چې ماته طالبان راوله، یا پاکستان دا توانایی لري چې طالب حاضر کی؟ خو ما خپل لیدلی طالبان خو په جاپان کې خپل اجنډا وړاندې کړله، طالبانو خو په پاریس کانفرنس کې خپل غشتنی نړیوالو ته وړاندې کړلې، طالبانو خو دوحه کې هغه د فګواش کانفرنس چې غشتنی وړاندې کړلې، او زه شاهد دې ما چې طالبانو و افغانانو مونږ چې د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر یونس قانونی او استاد سیاف او محقق صاحب شمول ونه مونږ غوښته و چې دا غوی سره د افغانستان په مسایلو باندې کښینې. دوه کاله مخکې د چ افغانان یا په حکومت کې داخل خلک په سولې کې خپل ګټې له لاسه ورکوي، په جګړه کې ګټه ویني، هغوی د سولې خبرو ته نه اماده کیږي. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې سړی نشي منلی. زه فکر کوم طالبان په دې نظر دي، هغوی دې حد ته رسېدلي دي چې که جګړه په افغانستان کې دوام پیدا کوي، د نویمو کلونو تکرار ده چې ډاکټر صاحب نجیب بله په ماغه وخت کې همدغه سی غشتنه له حزب اسلامي څخه کوله، حزب اسلامي په قوت کې او هغه دې ته غاړه کې نشو د لدا د ترننه په جګړه کې کنن هم طالب سولې ته غاړه نشدي، او حکومت په حقيقي ډول غشتنه کوي، نو دا خود طالب ګناه ده.
سلامت اوسه مطمئن صاحب، وګور چې بریال صاحب باندې موضوع باندې څه نظر لري. بریال صاحب تاسو هم له شغل مطمئن سره موافق یست دوی د حکومت په اراده باندې شکل لري؟
زه یو بل زاوینه باید دې مسلې ته وګورو. د طالبان د خپل اراده مال نشي کولای، د طالبانو استازیتوب پاکستان کوي، نو بیا طالب په قضیه کې د کمه شو. اساسي مسله دا ده چې باید هغه چا سره خبرې وشي څوک چې طالبان هینډل کوي، او دې کې کوم شک وجود نه لري. چیرته کوم طالب د داسې سولې لپاره مراجعه کړې ده چې هغې استوګنځای د پاکستان نه وي، د هغې خوله کې د پاکستان خبره نه وي؟ موږ داسې تصور کوو چې دا یو اجرتی ځواک دی د پاکستان، د هغې دپاره په افغانستان کې جګړه کوي. افغان ولسمشر تر دې زیات څه کړي وای چې یو کال یې د خپلو ستراتیژیو د خپلو تګلارو په بدل د ټولو ولس د تقاضا و خلاف چې په افغانستان کې عامه ذهنیت پاکستان ضد دی، د طالب ضد دی، د بیا پاکستان ته زړه وروړ. حتی د ځینو هیوادونو سره خپل روابط تر یوې حده پورې خراب شول. هندوستان په دې کې ښه یادولی شو، هغوی د مونږ سره د خپل اړیکې وځنډولې په هغه شکل چې مونږ سره مخکې څومره دوی مخکې تللي وو. د دې یو کال په اوږدو کې مونږ د دې ټولو بدل وکوت چې په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه څومره زیات شول، د طالبانو تکتیکونه څومره ور بدل کړل، جبهي جګړې وشوې. د داسې پیښو مونږ شاهدان یو چې د لومړي ځل دپاره د البدر په نامه باندې د جنګیالیو ډلې د طالبانو په ملاتړ د حمایت لپاره افغانستان ته راغلې. هغه البدر چې په کشمیر کې جغرافیایي ستونزې د پاکستان جګړه کوي، هغه راغلی په افغانستان کې جګړې جنگیدل او تاسو یې جسدونه ولیدل، د ویشتو کسانو جدای پاکستان ته یوړل. دویمه اساسي مسله د باباجي په جګړه کې د هلمند د پاکستاني پوځیانو جسدونه پراته وو، د امغه درشه او امغه کارتونو سره افغانستان هغه ولیدل. کله چې د مونږ لپاره د طالب تعریف دا وی چې دا د پاکستان د نیابتي جنگیالیو په حیث باندې په افغانستان کې جنگیږي، دغه سوله باندې باور کول یو کال وروسته مونږ نو امید کړو. افغان دولت مجبور و چې داسې وحڅو کی خبرې هم بایکاټ کړي، د څو ځلو لپاره هڅه وکوله. اوس موضوع د طالبانو د سویې نه لوړ شوی پاکستان ته ویل کیږي چې یا طالب د واحد ادرس په توګه راوړاندې کا چې مونږ باور وکولای شو دا خبرې چې په هر قیمت او په هر ډول شرایطو باندې کوو تعاملي دي، او یا دا چې په خپل نور د دې دا وکوه چې او طالب ته او مونږ باید تاسو سره خبرې وکړو. د طالبانو لپاره ډیر زیات فرصتونه مساعد شول. په خپل د دوی کې د درزونه او د ډلې د کم شوې، دا ډلې د بیرون نه ډیر نه دي خراب شوې، دوی په منځ کې د درزونه د بیرون نه دي راغلي، دا درزونه په طالبانو کې په خپل د هغه چا د خواچې ما کېږي راغلي دي. د قطر طالبانو اکثر د پاکستان کې د میشتو طالبانو طالب رهبرانو سره ستونزې لري. د طالبانو بل ډله د اصلي طالبانو سره ستونزې لري، ځکه مولا رسول خپل ډله جلا اعلان کړه. تاسو په زابل کې د جګړو شاهدان اوسېدئ چې منصور دادلا چش کې وژل شو. دا خو ډېرې واضح خبرې دي چې سړی نشي کولای نورم خلک اخفال کړي. په عمل لحاظ مونږ که فکر کوو، زه فکر کوم یو څه سنجیده او افغاني نظر باید ولرو په دې موضوع کې. مونږ د افغانستان د شخړې په اړه باندې فکر کوو. څه شی په افغانستان حکومت کې د انتقاد وړ دی؟ هغه دا دی چې د جګړې سره باوجود چې په طالبانو فشار راشي او هغوی د یو سخت حالت سره مخامخ شي تر څو خبرو ته کښېني، افغان دولت دغه یوه تېروتنه کوي چې دویمه کټګوري طالبانو ته چې د افغانستان په صحنه کې عملا وجود لري او جنګېږي، شمېر یې تر سلو زیات نه دی، دوی ته مراجعه وکړي او دوی د یو تعامل په ترڅ کې د استخباراتي نظارت په ترڅ کې د سر تضمین ورته ورکړي، دوی ته اطمینان ورکړي او دوی د دغه سیو کلیشې یا سمبولیک سولې پروسه کې راوځي نه کی چې قران شریف ورته ورکی لونګي ور په سر کې ورته وایي چې ته اوس خپل کړو باندې اعتراف وکړه چې اشتباه دې کړی او نور زوتی راځه بیا ځان په خدای وسپاره چې ته پاتې کیږي ژوند او کو وژل کیږي. د دغه برخه کې د افغان دولت ډیر زیات کمزوري دي، دغه تاکتیک نه استفاده ونه کولای شو. څنګه چې ورته په کار ووسم پاکستان په اړه باندې هغه کوي چې وبه کولای شي د کوټي شورا بوسم هم دومره په جنگي طالبانو تاثیر گذاروي څومره چې دوه کال مخکې فکر کېدو.
تشکر جناب حسین بریال، نویسنده و کارشناس افغان. شنونده برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هستید. حالا نوبت شنونده های عزیز میرسه که در این برنامه سهم بگیرن و سوال و گفتنی اگر دارن با ما و مهمان های برنامه در میان بگذارن. شماره های تلفن ما را پس از یک وقفه کوتاه براتون اعلان خواهیم کرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تاسو اوس ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12 پښ نیوي پیلې شو، د ماشام تر 2 بجې دوام کوي. په همدغه صفه د ماشام له 2 بجې وروسته د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. اوس هم تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنی وکړي. د ټلیفون شمیرې 0909 203 1540 او 0922 1550. اوریدونکو لرو مهرباني کوئ صاحب.
بله، السلام علیکم جناب مروان صاحب، تاسو او مروان تاسو محترم ملمنو تاسو او محترم او دونکو ته سلام او احترام، ماته باندې کوم رسیدین به پروانه.
مهرباني کوئ رسول صاحب.
جناب مروان صاحب، د مسول په دې شکل مطرح کوم چې یو خو د پاکستان درې نامشهور او د افغانستان د امتیاز دي. یو خط جبران دی چې دوه شي، او یو د ترانزیت موضوع ده، او بل د هغه سره د هند سره د خپل د افغانستان اړیکې خرابېدل یا د هغه سره روابط قطع کېدل. نو د جناب محترم مېلمنونه مې پوښتنه دا ده چې آیا د دې درې مشروع غوښتنو یا امتیازات پاکستان ته نه ورکول، آیا پاکستان بازر کې د صلحې ته چې افغانستان ته رامکنی کې دی موضوع؟ بلا پوښتنه مې دا ده چې اوس خو پاکستان د دغه ګوارډر چې اوسېلن د چین سره قرار کړی دی، اوس دغه وخت کې خاصې افغانستان ته دې ویل کې چې
تشکر زنده باشین. تشکر
ډیره مننه رسولی صاحب. بل اوریدون خیل رو هله لرو چې لنډه پښتنه وکي.
بل لطفا کوتاه او مختصر شنوندې از طریق اسکایپ با ما هستن. سلام علیکم بفرمایئ.
سلام علیکم محترم نعیمی صاحب، تاسو سلامونه او ساروان صاحب ته خپل نیک هله او سلامونه وړاندې کوم.
مرزبان صاحب. بله صاحب مننه.
تشکر.
او بالکل ساروان صاحب ګره.
بله صاحب مهرباني.
او نو زما یو لن نظر دی، نظر مې دا دی ګوري کا مونږ غواړو چې افغانستان ته سوله راشي، نو مونږ غواړو چې باید مونږ حکومت ته دا پیشنهاد لرو چې د خپلو هغه نه خپل افغانستان کې چې څوک دی د علماو نه د پوه خلکو نه، ولې زمونږ په افغانستان کې داسې څوک نشته ده چې مخالفینو ته کینی او هغوی ته قناعت ورکړي او هغوی ته ووایي چې راځي دا جنگ بس دی او جنگ نه غواړو. خو خبره دا ده چې هغه طرف ته هم په خپلواک نه دي او دا طرف ته خو بس مونږ او تاسو دغه براله ګورو چې بس جانکیری راوستې دی او د جانکیری حکومت د ځکه د سوله نشي راوستلی. دا لن نظر.
بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي
بفرمایئ. السلام علیکم.
زه ساروان صاحب سردار محمد ته چې ته تاسو درنو مېلمنو ته لیدو له کومې نه سلامونه وایي.
خوش آمدید آقای سردار محمد.
ساروان صاحب مېلمنو نه زمونږ دا پوښتنه ده چې مېلمنو صاحبانو تاسو خپل قضاوت داسې خپل وطن کې د مشرانو سپین ږیرو سره وکړئ چې آیا د مونږ کوم مملکت سره جنګ ده؟ اول هم د جنګ لاره معلومه کړه، دا سولې ته منډې ور وښي. امریکا راولی، امریکا د وصول هم زمونږ وطن ته راولي، زمونږ ځوانان زمونږ سپین ږیري زمونږ وطن د نور د خاورو سره
خاورې.
سلامت اوسئ سردار محمد صاحب.
تشکر
مننه. بل اوریدونکی هم لرو، لطفا لنډې خبرې وکړئ چې ډېرو ته نوبت ورسیږي.
سلام علیکم.
سلامت اوسئ، کور آمدن، مهرباني.
خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
بخشش کوم دې زاستاس په موضوع باندې یو ځکه تر سره دا زموږ په ورسوالي کې دا ډېر وخت دې دا یو ونې مې اشکیر و ځان دې د دکان نور دا چورتي می جوړ دې دا ولې یا که دولت ته نه سي والی خو ورپی دې طالبان دې دا او که که دولت طالبان دې ورپی دا ولې
تا جنگ نکردید. صحیح. تشکر. نظرتان را شنیدیم. فقط شنوندهایی که طریق اسکایپ میتونن با ما در تماس شون، همین الان یکی از طریق اسکایپ با ما هست شنونده. سلام علیکم آقای عبدالله فیضی، بفرمایید.
سلام علیکم. سلام به شما شنونده های محترم شما.
و علیکم. من میخواستم از کجا تماس گرفتین؟
اما از کابل به تماس گرفتم، با شما به تماس هستم.
بفرمایید.
میخواستم بر شما نظر خود را شریک بسازم. این جنگ در بین افغانستان و پاکستان که به شکل نیابتی و مرموز جریان داره، این جنگ منافع است آقای مرزبان.
بله.
تا وقتی که حکومت افغانستان افزار فشاری را بالای پاکستان ایجاد نکنه، هیچ وقت نمیتونیم که ما با عذر و زاری و با این مسائل ما نظریات خود بالای پاکستان بگوییم.
ابزاری که افغانستان بر دست داره که بالای پاکستان فشار بیاره از نظر شما چی هست؟ چه ابزاری افغانستان در دست داره؟
ما شما میفهمین که پاکستان به انرژی شدیداً ضرورت داره. افغانستان باید پروژه های بزرگ انرژی را که وصل میکنه آسیای میانه را با پاکستان، این را باید در خاک افغانستان تطبیق کنه. و همچنان پاکستان نیاز شدید داره به بازار آسیای میانه از طریق افغانستان، این زمینه را باید مساعد کنه. یعنی به این مفهوم که پاکستان باید در این مسائل تجارت با انرژی، چون ضرورت داره انرژی از مسیر افغانستان باید عبور کنه. هنگامی که پاکستان میخواد خواستهای نامشروع خدا برای افغانستان قبول کنه، از این ابزار فشاری ما میتونیم از او استفاده کنیم.
تشکر.
همچنان ما صلح با پاکستان، چون پاکستان 30 سال میشه ما را کشته، ما را خانه ما را ویران کرده، ما را مهاجر ساخته، ما را به خاک و خون یکسان کرده، خود افغان ها را برای اهداف خودشان به نام جنگ عقیده و دین می جنگانه. آله سوال ایج است تا وقتی که تضمین بین المللی وجود داشته نباشه و کشورهای ابرقدرت منطقه چی امریکا و چی کشورهای دیگه در این مذاکرات نباشه و تضمینی وجود داشته نباشه، هر نوع صلح با پاکستان اگر به منافعشان باشه قبول میکنه، ما را به محاکم هم میکشونه و هر کاری، و اگر به منافعشان نباشه در اون صورت هیچ وقت قبول هم نمیکنه.
سلامت و سر دیر مننه وصل اوریدون که غارو چه توشی بیر تلیفونونه که مطمئن سبی و پشتن لطاس سخه اخه داده چه دی پاکستان حکومت بیاوایی چه که دی افغانستان حکومت ورد سخه و غوالین و حاضر ده چه طالبان خبرو تا حاضر کری لکه چنگه چه تیر زل حاضر کرد، ولی طالبان دا پخپل نوایی چه مش غوالو چه دی افغانستان لحکومت سر خبری که و که چرت طالبان مستقیمن دی افغانستان لحکومت سر خبری و که یا پاکستان چنگ تپریش دی نو که دیشی پدی خبرو که بدی پاکستان گتی پا نظر که ننیول کیشی او دسیم نده چه طالبان اعلان نشی که ولی دی وی وره حمله اعلان فوراً کوی، ولی دا خبر پخپل نکوی چه دی پاکستان لطریقه کوی.
و زه فکر کوم چې طالبانو د پاکستان له طریقه به دا خبره نه کړي او نه به پاکستان ته دومره
ولې تیر ځل خبرې دا اوس پرلپسې پاکستان وایي چې افغانستان دې ورڅخه وغواړي چې طالبان خبرو ته حاضر کړي. تیر ځل چې په مری کې خبرې وشوې هم پاکستان د پاکستان کارو
نو بیا به دا پوښتنه داسې واضح کړو چې ولې افغان حکومت بیا له پاکستانه نه غواړي چې پاکستان ورته وایي زه طالب
کښېنولی افغان حکومت عقیده لري باور لري چې د هغوی په کنټرول کې دي مشرانې عمل ته اوسي او که هغوی ونه غواړي دوی خبرې نشي کولی
و نو بیا خو په کار ده چې طالب بیخي نادیده ولیدل سي ځکه چې هغه غلام هغه د پاکستان تر لاس لاندې بیا ولې
نو که چیرته نه وي داسې معلومیږي ستاسې نه خبرو معلومیږي چې تاسې دغسې فکر نه لرئ که داسې نه وي نو ولې طالبان پخپله دا غوښتنه نه کوي، ولې دوی دا اعلان نه کوي؟
زه راځم همدې خبرې ته. یو څوک به بیا ووایي چې ولې افغان حکومت نه وایي چې زه طالب سره مخامخ ناست تازه
یا
ولې افغان حکومت نه وایي
ولې ویلی دي صاحب
نه دی ویلی د افغانستان اشرف غنی نه دی ویلی
برای یک مدت طولانی میگفتن امیده در اول آغاز کردن و اسمش هم گذاشتن مذاکرات بین الافغانی اما بعدا
کرزی صاحب بل خبره و ولی که یو څوک ثبوت وړاندې کی
څه فرق کوي څه که
یو څوک ثبوت وړاندې کی ساروان صاحب کله چې انتخابات لا نه وشوي په اماراتو کې ډاکټر صاحب اشرف غنی طالبانو سره ولیدلو او طالبانو هم خپلې غوښتنې ورته وړاندې کړلې او ډاکټر اشرف غنی یوه وعده ورسره دا وه چې زه به د پاکستان له لارې نه له طالب سره خبرې نه کوم، د سولې زه به خبره مخامخ کوم. کله چې ارګ ته ورسېدی لومړی ډزې په طالبانو باندې وکړې، کله چې امریکا ته ولاړی بیخي دغه زاویه یو سلاتیا درجه وګرځېده. زه هم چې که یو څوک ثبوت وړاندې کړي چې په تیرو یولسو میاشتو کې افغان حکومت ویلي چې زه له طالب سره بین الافغاني تفاهم باندې راضی یم یا مخامخ کښېنم سمه ده. په هر صورت ځینې مسلې دلته ورته اشاره وسوه چې طالبان باید پاکستان استازیتوب وکړي یا پاکستان ګورئ طالبانو قطر کې دفتر جوړ کړي، متاسفانه چې چا ورته رجوع ونه کړله او دا به ومنو چې راځي یو څوک اجرتي ځواک ده. زه خو په دې ډاډه یم چې د طالبانو ماش پاکستان نه ورکوي، پاکستان د طالبانو په نامه باندې اوس هم پروژه اخلي او اوس هم د طالب له نامه نه امتیازات اخلي، خو برعکس د افغانستان په امنیتي
ځواکونو همدا سوال و چې تاسې وایئ چې پاکستان امتیاز اخلي، که چېرته دوی مخامخ له افغانستان سره خبرې وکړي همدا اعلان وکړي چې موږ اس پاکستان ته ضرورت نشته په خپله خبرې کوو، نو ملامت و سلامت به معلوم شي او پاکستان به امتیاز هم ناخلي.
ګوري که افغان حکومت اراده ولري او د سولې لپاره آمادګي ونیسي نو یو درېمګړی ځکه اوس خو طالب او حکومت دښمن ده یو هم اعلان نه کوي، که طالب اعلان وکړي نو بیا به حکومت په نړیواله سطح وایي چې دا کمزوری ده، که حکومت اعلان وکړي بیا به وایي چې طالبان ما په مشروعیت باندې وپیژندل. دلته ځینې مسایل دي، ولی که افغان حکومت او طالب یو درېمګړی ګروپ باندې توافق وکړي او بین افغانی تفاهم ته دواړه ژمن سي بیا دا امکانات ست چې خبري وسی. زه فکر کوم چې شلاره امداده یو شته زی اشاره کول غواړم دلته ځین اشاره وسولې هر افغان چې د پردوی لپاره یا په قلم یا په ژبه باندې کار کوي هغه ته موږ افغان نو سویلې یا ذهنن، او هر هغه لیکوال او ژورنالیست بخنه غواړم چې په کابل کې وي او د پیسو په خاطر باندې مقالې لیکي یا لچارواکو نه په تدامې ز ډول وای چې کز ما ته پیسې رانه کې د افغاني مغز نه دي، موږ لیکوالانو ژورنالیستانو یا هغه سیاستوالو نه غواړو چې د افغانستان
دغه دغه دغه
تشکر، زنده باشین جناب مطمئن صاحب. خب حالا جناب جاوید کوهستانی کارشناس افغان را هم از طریق تلفن با خود داریم. کوهستانی صاحب خیلی مختصر، اول خوب برنامه بسیار خوش آمدین. همین مسئله را با شما میخوام مطرح بکنم که به نظر شما طالبان چرا خود ابراز موقف نمی کنند که آیا ما با حکومت افغانستان صحبت میکنیم یا خیر، که این امتیاز و این دست بلند را میگذارن به دست پاکستان؟
به نام یاد خدای بزرگ و با سلام به شنونده ها. البته اما بهتر می دانیم که مشکل بسیار مهم و اساسی برای طالبایی است که اول خود طالبا یک دست و همصدا نیستن، به درین طالبا اختلافات است. یک بخش از طالبا کاملا در وابستگی مطلق و مستقیم با سازمان استخبارات پاکستان، منافع پاکستان زندگیشان گره خورده است، شناختی پاس دارند، شناختی کارت دارند، در پاکستان زندگی میکنند، بزنس دارند، تجارت دارند، فرزنداشان اونجا است، امیدی برای بازگشت ندارند، به عنوان ابزارا و کار بسته میشن. ایده هم که افغان هستند، علاقمند هستند، اونا هم این صلاحیت ندارند چون با خانواداشان در پاکستان زندگی میکنند، نمیتونند اراده مستقل ندارند که با افغانا تماس بگیرند. شما به یقین میدونید که ملا برادر به می منظور قربانی شد، بعدتر ملا عمر به مرگ بسیار مرموز و سنگین و ظالمانه و طرف آیسای به می منظور که دیگه علاقمند به تداوم جنگ نبود. همچنان شما سرنوشت اختر محمد را می بینین که دلچسپی نشان می داد برای گفتگوها که آماده شده برای گفتگو نشست با افغانا، به این سرنوشت گرفتار می شه، عبیدالله به اون سرنوشت گرفتار شد. به این لحاظ طالبان پاکستان اراده مستقل ندارند، البته علاقمند هستند. هیچ شک نیست بخشی از طالبان میخواهند با حکومت افغانستان گفتگوی مستقلانه داشته باشند، اما پنهانی، مخفی. این مخفی بودن به نتیجه نمیرسد، چون وقتی افشا شد اونا گرفتار و زندان و کشته میشن. دولت افغانستان یک ابتکار کلان را به دست نمیگیره که زمینه بازگشت و جابجایی بخش از سران طالبان به داخل جغرافیای افغانستان فراهم بسازد. البته پیشنهادات از جانب طالبان در گذشته ها ارائه شده است. به این لحاظ طالبان تحت فشار پاکستان هستند، نمیتونند اراده خود را به شکلی که لازم است بیان بکنند. شاید درد رهبری طالبان بسیاری از طالبان صد بار از درد مایی که داخل هستیم بیشتر باشد، اما اراده ندارند، گروگان سازمان‌های استخباراتی هستند.
بله صاحب، ډیر مننه کوستانی صاحب. بریال صاحب، یو مسله چې شاغل مطمئن ورته اشاره وکړه واغه دا چې وای د افغانستان حکومت هیڅ کله نه دی غوښتي چې له طالبانو سره خبرې کوو، بلکې د افغانستان حکومت یوازې له پاکستان غواړي چې طالبان خبرو ته حاضر کړي. دا خبره څنګه ده؟
اوم داستون زده ده چې د طالبانو په اړه باندې خو تر ډیر وخت د زمينه مسايدي کوم د کرزی د بریته وګورو، هغه وخت کې طالبانو ته دا پیغام ورکول کېدو په وار وار کې دوی به خلک وو وجل د جنازې په سر به ولسمشر یا هر بل چوکر چارواکي چې ودرېدو دا خبره به کوله چې تاسو زمونږ ورونه یې او د دې پردي اسارت نه ځان راو باسي، خپل دریز ول راي د خپل دریز د پاره کوشش وکړي. ستونزه دا ده چې په طالبانو کې سیاسي ذهنیت وجود نه لري، دوی په جګړه باور لري، ولو که دوی قلم په لاس کې وي او د افغانستان کې د دیموکراسۍ تر سیوري لاندې، تر دې بیرغ لاندې د نظام په دیننه کې هم ژوند کوي، هغوی فکر کوي چې څوک تهدید کوي او فکر او هوش یې دا دی چې دوی باید د جنګ په ژبه خبرې وکړي. دا درسته نه ده. موږ په داسې یو معضله کې ښکېل یو چې نه طالب پرته له افغانستانه ژوند کولی شي، لکه چې تاسو ولیدل او نه افغانستان پرته له طالبه چې مخالفي افغانستان ثبات نشي لرلی. اوس د دې وخت را رسیدلی چې باید خبرې وشي او طالبان د دغه اثرات نه ځان را وباسي. د دې لپاره څو وارې زمینه مساعده شوې ده. طالبان نشي کولی خپله خبره وکړي، کله چې د طالبانو په نیابت باندې پاکستان خبرې کوي، کله چې د طالبانو د مرۍ نه د پاکستان غوښتنې راوځي، لکه په څو کنفرانسونو کې چې مخکې مطمئن صاحب ورته اشاره وکوله، زم د هغې کنفرانسونو په جزئیاتو خبر یم چې د طالبانو غوښتنې څه وې. یوه هم طالباني شخصي غوښتنه نه وه. که طالبان غواړي چې په یو سیاسي بهیر باندې بدل شي، نو طالبان د خپلې غوښتنې مطرح کړي چې هغه د دوی د ګټو څه کوي، نه دا چې د پاکستان د ګټو تضمین کوي. دا په لوی مهال کې طالبان دپاره هم یوه ستونزه ده، او هغه ورځې زر را رسیدونکي دي چې طالبان هم په خپله د هغه چا د ګټو قرباني شي او بیا وجود ونه لري په سیاسي صحنه او په نظامي حوزه صحنه کې، لکه څنګه چې موږ پخواني جهادي ډلې په یاد لرو او مثال یې لرو چې اووه تنظیمونه په پاکستان کې وو. اوس افغان دولت دفاع په حال کې دی، د تعرض په حال کې خو طالب دی. هر ځل خو حمله طالبانو کړې ده، که په کلو کې ده او که په ښارونو ده او که په دولتي تاسیساتو باندې ده. نو کله چې طالبان سولې ته تیارېږي، کوم پیغام د طالبانو د خوا تروسه ترلاسه شوی؟ هر وخت دوی د افغانستان د دولت سره خبرې رد کړي دي. د انتخاباتو په ترڅ کې رامنځته کېدونکي حکومتونه دوی ته د حکومت حیثیت نه لري، نو بالاخره دوی غواړي سوله د چا سره وکړي؟ خو ول خپله طالب په دې باور لري. ښه لاره بیا دا ده چې که نظر د طالبانو همدا وي لکه څنګه چې دوستانې مطرح کوي، بیا باید د طالب پر ضد تر حق پورې جګړه وشي، تر څو طالب دومره تضعیف شي چې بیا د یا خبرو ته حاضر شي او یا سولې ته حاضر شي. هغه سوله چې موږ وایو چې مناسبه نه ده، مګر طالب یې خپله تاییدوي چې یا به همدغه ډول باندې بېرته زه د سولې پروسې سره یو ځای کېږم او یا به خپل وطن پرېږدم او یا به وژل کېږم. پاکستان یوازې خپلې غوښتنې د طالب په ادرس باندې مطرح کوي. مونږ په څو وارې وکتل،
لیکن کوهستاني صاحب ورته اشاره وکړه، دوی هم چاره نه لري، داسې معلومیږي چې چاره هم نه لري. بله،
دوی ولې ونه کولای شوه چې په افغانستان کې خپل نمایندګي رامنځته کړي؟ دوی ولې نشي کولای چې دغه مشرتابه د دوی
د افغانستان حکومت حاضر دی چې کومه سیمه دوی ته پرېږدي چې دوی هلته خپل دفترونه انتقال کړي؟
او حتی اگر دفترشان داخل افغانستان بشه، چه تضمینی وجود داره که اداره استخبارات پاکستان در داخل افغانستان نورا ترور نمیکنه؟
همدغه ستونزه ده، ځکه هغه طالبانو چې کوم دستور اخیستی او سیمو ته راغلي دي، هغه په ټول په خپله د همدغه سرنوشت د بحران سره مخامخ دي. دوی د قطر خبره کوي، قطر ته ټول ښه ادرس جوړېدای شوی، خو طالبان هلته خپل نفوذ ایمال نه کړی شوی. هلته یو بل شی راوازي شول، هغه طالبان چې په پاکستان کې دي په جنګیالیو باندې ډېر تاثیر لري نسبت هغو طالبانو ته چې قطر ته لاړل. دویمه خبره دا ده، قطر په بحثونو کې همداسې څه مطرح کېدل چې هغه د طالبانو دپاره د طالبان استابتوزیتوب متاسفانه نه شوی کولی. دې پروسه کې دوی په خپله وروسته پاتې شول، اوس تجرید شوي دي. دغه داخلي اختلافات چې په طالبانو کې کوم رامنځته شول، په دې کې د قطر ځینې غړي فوق العاده رول لري په دې اختلافونو کې. دوی په خپله نیمې یوې ډلې ته نیمې بلې ته او نیمې بې طرفه پاتې شول. دا نشي کولای د طالبانو ستونزه حل کړي. یوازینۍ لاره دا ده چې طالبان خپل واحد ادرس مشخص کړی شي. آیا طالبان ډېر په تکلیف کې دي که افغانستان دولت تر څه وخته به طالبان جګړې ته دوام ورکړی شي؟ زه فکر کوم چې داعش ورځ په ورځ په پراخېدو دی، او هغه داعش چې اول لاسې د طالب سره لګېږي، طالبان د هغې په اړه باندې جدي فکر نه کوي. نو ښه خبره دا ده، مخکې تر دې چې دوی د صحنې څخه وایستل شي، دوی دې لاره پیدا نه کړي چې هغه مسؤول ژوند وکوي شي، تر دو دا ښه ده چې اوس یې بهترینه موقع ده چې رامخته شي. دویمه خبره دا ده، طالبان ګوري په افغانستان کې هم شته، د دویمې کټګوري قومندانان چې دي، دا د جنگ په لیکو فوق العاده اغیز لري. دا طالبان د یو چینل د لارې باید د درېمګړي وساتت لارې، د یوې جرګګۍ د لارې باید خبرو ته کښېني. په هیڅ صورت زما خبرې په دې عنوان نه دي چې افغان دولت دې په دې برخه کې ناکامي ونه لري. د سولې زړه فرسوده پروسه غلطه وه. د سولې اوسنی میکانیزم، واضح میکانیزم په افغانستان کې دننه وجود نه لري چې د جنگ فشارونه راکم کړی شي. په دې اساس دغه سمبولیک حرکتونه موثر نه دي. یو داسې هغه باید رامنځته شي د طالبانو د اتر حذف، د طالبانو په سیاسي فعالیت ډیر باور لري. دا کریکټرونه کولای شي چې طالبانو ته مراجعه وکړي، هم د قومي مشرانو په حیث د کې فوق العاده عملی رول ولوبوي.
زنده باشین جناب بریال صاحب. حالا نوبت شنونده ها است که خیلی کوتاه و مختصر ابراز نظر بکنن، سوال و مسئله اگر دارن مطرح بکنن با ما و مهمانای ما جناب عباسین بریال، جاوید کوهستانی و نظر محمد مطمئن، آگاهانه مسائل سیاسی افغانستان با ما هستند در این بحث. خب شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
زنده باشید.
اسمتان و از کجا زنگ زدین بفرمایید. لطفاً کوتاه و مختصر که دیگه شنونده ها منتظر هستن.
بارز سلام ادب خدمت شما امید مزبان اسم افاران، مهمانان برنامه نیازی از افاران هم بهتان دارم.
نیازی سب خوش آمدین. لطفاً اندک مختصر کوتاه، دیگه شنونده ها منتظر هستن، وقت هم کم.
بله البته یک نظر کوتاه و یک پرسش کوتاه. البته ببینید که ما در برنامه قبلی هم صحبت کردیم در مورد دولت افغانستان دیدیم بسیار ساده و افکار نامنظم دارد، زیرا که یک سیستم تهیه نکرد و زمان داوود خان به این طرف افغانستان سیاست خود را در مقابل پاکستان باخت و همیشه دستخوش پاکستان شد. یک دوم دیگه، متاسفانه ما دو نوع طالب داریم، یک طالب افغانی و اقوام بین دو کشور که وجود دارد و یک طالبی که البته مستقیم از طرف آیسای پاکستان میجنگد. طالبی که از طرف آیسای میجنگد همیشه من پاکستان و طالبی که از طرف جانب برخواست است و همیشه وضعیت دولت افغانستان وضعیت حکومت پاکستان و در بسیاری از موارد بین هم خود اختلاف دارند. ببین دولت افغانستان تا زمانی که بارها ما گفتیم یک سیاست واضح و روشن نداشته باشد و علیه مخالفین البته جنگ شدید رو برای نه اندازد، بالاخره آنها رو سرکوب نکند، هرگز نمیتواند که به صلح و مذاکره بالاخره.
تشکر
از شما،
زنده باشن یوسف. خوش بسیار تشکر از تماستان. خب شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
مرحبا، سلام بر شما همکارتان مهمانان عزیز.
با شما هم خوش آمدین صدیق صاحب.
من به نظرم دوستا احترام دارم جناب آقای مزبان، من باید جنگ افغانستان در افغانستان آنقدر در حلقه ساده و بسیط کوچک ما باید بررسی و ازیابی نکنیم، واقعا که ما این تقلیل بریم به سطح علمای دینی و سطح بزرگان قومی. این ها میشنوید؟
بله میشنوید، بفرمایید.
خب درست است، اینا داره در تامین امنیت به طور نسبی میتونه تاثیرات خود داشته باشه، مگر اینا در بخش ثبات کار انجام نمیتونه. اون عامل ثبات که اصلا وجود داره بحث خیلی بزرگی است، استخبارات بزرگی نیست، بحث رقابت های سیاسی کشورهای ابر قدرت و قدر قدرت، بحث مسائل خط دیورن است، مسائل بزرگ پاکستان است. اگر ما به این حساب باز کنیم که ما با رهبران طالبان صحبت بکنیم، بعد افغانستان به شکل جریانی طالبان ختم میشه، در افغانستان امنیت تامین میشه، امنی و جنگ و قتل و قتال و انتحار انفجار و نامی و بدنی کاملا از بین میدن. نقطه و پایین گذاشتم که این کاملا یک سپکت ساده و بسیط و خیال است و محال است جنون. بس این است، ببینید کسایی که در میدان جنگ میدن از منجنگ جویان عادی طالب، سربازان سرستا و طالبای کوچک یا سربازان عادی، اینا کدامشون ملا عمر رو دیده بودن؟ کدامشون اختر محمد منصور رو دیدن؟ کدامشون منصور دادلار دادن؟ ببینید امیر صلح خودش یک جسم ماده نیست که ما اینا در پاکستان بیادیم یا در جیب اختر محمد منصور. خود سوال یک فایده است که از دوش نفتک که مردم رویش جوشش دارن. بگر بدفتان چی نقطه نشترک میان مردم بدفتان میان طالبا وجود داده؟
زنده باشم،
یک کار کنیم.
سلامت و سه سریخی صاحب منان اکور ودن یو از که بل هم لرو دویتنا محیل ده چی دیری لند خبری وکی چی ملمان هم نظر سرگان کی میروانی کوی صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
درنو ملمانو تا سلامنا ورما. نو دا وختونه لرم چې دا کوم مېلمانه خبرې کوي چې دا دې دا طالبان سي پاکستان نه حمایه کېږي یا څه خبره کوي، نو په دې خو انشاءالله ټول سره پوه یو چې پاکستان یې طالبانو حمایه نه کوي. حمیا کړې ده طالبان شکر الحمدلله ډېر مخته نفر لري په دې کې، او کوم دې د سولې خبره چې کوي نه ده.
بله،
خبر اسمی سول سره کیږي شاغ مسلمان
نو ډېر مننه سلامت وسه. همدغه خبر خو مشم شاغل مطمئن تکول چې په طالبانو کې دغه نظر موجود دی او غوی سول نه کوي.
خیلی تشکر از مهمانای از شنوندای کتاب حال با ما در تماس شدن. چند پیام را هم میخوانم از طریق اس ام اس شما فرستادین به شماره 818. فضایل از ولایت بدخشان نوشته که پاکستان هیچ وقت نمیخواهد که صلح و امنیت در افغانستان برقرار شود، از همین خاطر میخواهد که حالا ملا اختر محمد منصور را هم خبر مرگ وی را پخش کرده. خب جان علی عزتیار از دایکندی نوشته رفتن آقای غنی به پاکستان به خشم دولت هند می افزاید، کدام ثمر به پروسه صلح ندارد. احمد از ولایت غور نوشته به نظر من پاکستان باز با افغانستان بازی میکند، چرا که ملا منصور را از میان برداشت، پاکستان افغانستان ضعیف میخواهد. خب کوهستانی صاحب، همین موضوع را مطرح کنیم، با از بین بردن ملا منصور آیا فکر میکنین پاکستان داخل یک بازی جدید شد، یک راه دیگه را
برای این بازی پیدا کرد؟
فکر کنم چه دی کوهستانی صاحب تلفن قطع شده که چه خیر.
آه تلفن کوهستانی صاحب قطع شد. بله خب مهمانای دیگه در استودیو داریم، جناب عباسین بریال. همین موضوع رو با شما میخوایم مطرح بکنم، گرچه شما ابراز نظر کردین گرچه در این مورد. خب آقای نظر محمد مطمئن، از شما میخوایم بپرسم که با از بین رفتن ملا اختر محمد منصور یا فکر میکنین چنانچه آقای بریال گفتن یک گام دیگه پاکستان در همه بازی سیاسی هست؟
و ملخترانت منصور موضوع رشتم د درې ورځې کیږي را پورته سوي ده. مخکې له دې نه چې د سوال تراسو هغه پښتره چې سروان صاحب کړله چې رشتم اشرف غنی د سولې ژغ کړی ده، بیا هم یو ډول تیښته ورسو وسو کشکې هغې ته جواب ویل شوی وای. او دا چې ویل سولو چې افغان حکومت دفاعي حالت کې ده، طالب تاروزي حالت کې ده، برعکس ولسمشر وایي چې افغان حکومت تاروزي حالت کې ده او طالب په دفاعي حالت کې ده. دا چې موږ وایو چې طالب په ضد د جګړه وسي تر څو کمزور سي، سورلس کار دی چې جګړې نتیجه ورنه کړه. یو لک 500 زره
ځکه جګړه د لکه مخکنی طالب خبرې تاسو ووري درې مطمئن صاحب وای دا مسلمانان نه دي، د افغانستان د حکومت
غړي دوی مسلمانان دي. فقط دا خبرې ولې زوم چې د جګړې لپاره نور خلکو ته دا ذهنیت ورنه کړو چې په جګړه باندې دوام وکړو او جګړې ته زور ورکو. په جګړه باندې نه سول راځي نه یو سم نظام راځي. شته دا چې د سول لپاره خبر وکړو، په طالبم فشار راولو، پر حکومت هم راولو، یو بل چې د سولې مخالفت کوي دریم لاس په غوي باندې فشار راولو. املا اختر محمد منصور چې تر اوسه دغه پاړه باندې زیدونه کیز خبرونه دي یا اوازې دي، اصلا دغه سی خبرونه باید یو معتبره اداره په هیوادونو کې تصدیق یا تایید یا رد کړي. تر اوسه د افغانستان هغه مهمې ادارې چې دي چې دغه خبر باید تایید کړي، تر اوسه نه ده تایید کړی.
خیر
مامور رئیس جمهور بلدی هسه کیږي
چې ولسمشر دوهم اول مرسیال لوري له دفتر لوري دا خبر تایید شوی دی. خیر دا به پریشتو، لیکن څه فکر کوي
سروان صاحب؟ موږ پیژو چې دغه سی خبرې د استخباراتو ادارې پلټنه کوي.
نو کله چې ډیر اسانه کار دی، ډیر اسانه کار دی چې منصور یو یو دقیقه کیسټ خپور کې یو ویډیو اډیو خپور کې او دا مشکل رفع شي. اما دا کار نه کوي. د طالبانو وایند وای چې کوشش کوي چې دای پیدا کی او اواز ترې واخلي. په دې به کله چې شپږ میاشتې نوري تیرې شي، لکه څنګه چې په ملا عمر باندې دوه کاله تیر شول، دوه کاله وروسته افشا شوه، دا خبره نه افشا کیږي. لیکن سوال دا ده چې اوس د طالبانو په منځ کې درز ایجاد شوی دی. یاد محمد ملا محمد رسول ډله جلا ده، داعش بل ډله ده چې درېیمه ډله ده چې رامنځته شوې ده، او که د منصور له مرګ سره کېدای شي یو بله ډله هم رامنځته شي. فکر نه کوئ چې د سولې پروسه لا پیچلې شوه، لا مشکله شوه؟
که د طالبانو د ویش هڅه کیږي چې عملا ځینې سیمه ییز استخبارات هڅه کوي، دا د سولې لپاره ستونزمنه ده. تر څو چې طالب من حیث طالب ونه منل شي او د طالب د یووالي لپاره هڅې د دې پر ځای چې وویشل سي ونه سي، نو سوله نوره هم ستونزمنه کیږي. او که د مشرانو په مرګ باندې مثلا راځي پرس کو، د طالبانو مشر به ووژل سي په آینده کې یا وژل سوی. که د مشرانو په مرګ باندې کېدای، نو شپږ دېرش کاله په افغانستان کې پاچایان او کماندانان مرسو خصوله نه را لاله. زه فکر کوم چې راځي د سولې لپاره یو بنسټیزه طرح وړاندې شي او د سولې لپاره افغان حکومت یو خلوصي،
یعنی تاسو په دې افغان حکومت باندې طالبان
عام ولس او هغه څوک چې با مسولیت افغانان دی هغه فشار اوري.
مننه. یعنی تاسو نظر درې کې طالبان په منځ کې هر څومره در زیاتیږي مشکل لا زیاتیږي. بریال صاحب په دې اړه تاسو لاندې نظر څه دی؟
وو د طالبانو په منځ کې د اختلافونو زیاتېدل د طالبانو ادرس ورکوي، اما په افغانستان کې د دغه افسانې د پاره لا هم خلک جنګیږي. زه فکر کوم دا یوازې د افغانستان د دولت مسولیت نه دی که طالبان هم ځانونه د دې خاورې وګړي بولي او د نړیوال تروریزم برخه نه دي. نو ښه دا ده چې د دې ادرس په رامنځته کولو کې تر بل هر چا چې د سرنوشت سوال مطرح دی خپله باید کوشش وکړي. طالبان یوازې طرحې وړاندې کوي، خبره کوي، اما عملي جنبه نه لري. طالبان که غواړي چې د دې سارا سارت نه ځان راوباسي، نو دوی دې ثابته کړي چې دوی چیرته اوسیږي، د دوی مشرتابه چیرته دی. هغه جګړه چې دوی په افغانستان کوي او په ناځای په بل ملک کې، دې برخه کې سوالونه ډېر زیات دي د خلکو.
سره دا زم یواز زما د قانې کول مثلا نه ده په دې برخه کې د خلکو موضوع ډیره زیاته مطرح ده د طالبانو په اړه نفرت په عام ولس کې سرحد ته رسیدلی دی چې یو طالب څوک ویني په کاڼو یو ولي دا د کومې وجې رامنځته شو آیا طالبان کولی شي چې 2.5 میلیونه نفوس د افغانستان د منځه یوسي تر څو دوی په افغانستان په دې وچه خاوره باندې حاکمیت وکولی شي دا ناممکنه خبره ده ښه لاره دا ده چې که د طالبان په داسې وطرحه باور لري خپله دې هم رامخته شي واقعي نمایندګي دې پکې رامنځته کړي او دا د ثابته کړي چې دوی د پاکستان سره هغسې اړیکې لکه څنګه چې په کار دي هغسې نه لري زه د افغانستان د دولت په تګلارو باندې هم اعتراض لرم د سولې په برخه کې په پخوانیو په تیرو 14 کلونو کې هغسې کار ونه شو لکه څنګه چې په کار و څو کسان متقاعدین د دې حکومت پخواني امتیاز پروره خلک یې راوستل د سولې په شورا کې کېنول ډېر زیاتې پیسې په دې مصرف شوې نړیوالې ټولنې ورسره همکاري وکول او دغه امکانات هسې هدر لاړل مونږ چې کله وایو چې یو بل چینل رامنځته شي د افغانستان په دولت کې دننه د افغانستان د مصلحو خلکو نه چې نفوذ ولري د روښانه نظریاتو سره او کلو ته د تګ امکانات ولري هغه اکثر هغه قومي مشران هم پکې راځي چې طالبانو د خپلو شخړو د اوري لپاره
مننه سلامت به تشکر
دغه استفاده وکي وغلته لاړ شي اما په مجموع کې دا باید هغه خلک ووسیږي چې په افغانستان کې د طالبانو په سیاسي بهیر باندې باور لري نه د طالبانو په جنگي رول باندې د حزب په سیاست موږ باور لرو
زنده باشین جاوید کوهستانی کارشناس افغان که سریق تلفن برای چند لحظه با ما بودن شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان که وعده کرده بودن متاسفانه در آخرین لحظه تلفن خود را جواب ندادن و نظر محمد مطمئن صاحب نظره که در این بحث با ما شرکت کردن از شنونده های عزیز هم تشکر و یاد داشته باشین که نظریات و گفتنی هایی که مطرح شد توسط شنونده ها و مهمان های برنامه نظریات خود اونها هست و موقف رسمی رادیو آزادی را انعکاس نمیده من امید مرزبان همکارم اسمت سارون با شما خداحافظی میکنیم دعوتتان میکنیم به شنیدن برنامه های رادیو آزادی تا به ساعت 7 پس از ساعت 7 روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید.